تلاش برای ساختن ربات‌های همکار در خانه، تأثیر تنش‌های سیاسی آمریکا و چین بر صنعت تکنولوژی، تلاش برای ساختن بزرگترین مرکز تولید انرژی اتمی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید می‌گویم. یک شرکت تولید کننده وسایل هوشمند برقی موسوم به روبوتیم، رباتی را ساخته است که می‌تواند شما را در خانه تعقیب کند و همچنان زمانی که با اینترنت وصل است می‌تواند شما را در انجام چندین کار در یک زمان کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
تیمی نوع جدید ربات خانگی است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام آن دستکارهایی می باشد که وسایل هوشمند شما می تواند انجام دهد و این ربات همچنان مانند یک سگ وفادار و یا ربات خدمتگزار صاحب خود را اتاق به اتاق تعقیب می کند.
اگر سر آن را با انگشت لمس کنید، ویژگی تعقیب کردن آن فعال می شود. بنابراین اگر شما در خانه و در جریان صحبت در یک کنفرانس تلفنی هستید و ویژگی تعقیب کردن را فعال سازید، با استفاده از 7 سنسری که در آن وجود دارد، می تواند چهره شما را تعقیب کند. اگر رویتان را پایین یا بالا ببرید، روشتان را به دقت تعقیب می کند. نرم افزار آن شبیه نرم افزار سیستم های هوشمند الکسا و گوگل است. اگر شما بپرسید و یا بگویید هی تیمی، فعال می شود و به شما اجازه می دهد که به او امر کنید و یا چیزی را بپرسید.
این ربات را روبوتیم، شرکت نوپای مستقر در شهر تل‌آویو ساخته است. سیستم راهنمایی و تعقیب کننده آن با استفاده از 16 سنسر مختلف ساخته شده است که شامل سنسرهای عمق، سنسرهای سنجش مسافت و سیستم لایدر می باشد. لایدر روش حس کردن از راه دور است و از نور به حیث لیزرهای دارای ضربان برای اندازه‌گیری فاصله‌های متغیر استفاده می‌کند. تیمی محیط خود را ارزیابی کرده یک نقشه دو بعدی از آن ایجاد می‌کند تا موقعیت‌ها را به حافظه بسپارد. زمانی که ویژگی تماس تلفنی با تصویر را فعال سازید، تیمی کمی دورتر می‌رود تا شما بتوانید شماره را دایل کنید و تصویر شما در صفحه نمایشان دیده شود. به طور مثال، شما می‌توانید از این ویژگی زمانی که از خانه دور هستید برای خواندن قصه های شبانه برای کودکتان استفاده کنید. بنیانگذار شرکت روبوتیم می‌گوید که اصلاً نظریه ساختن این ربات زمانی به ذهنش آمد که مادر کلان وی در استفاده از گوشی هوشمند با مشکل روبرو بود. در پهلوی ویژگی های دیگر، این ربات فکاهی هم می گوید.
چرا ربات دوباره به مکتب ربات ها رفت؟ زیرا قابلیت های وی را کمی زنگ زده بود.
تیمی ممکن کمدین خوب نباشد، اما شرکت روبوتیم می گوید که با توجه به تمام ویژگی های چنین ربات ها، در 4 تا 5 سال آینده استفاده از ربات های شخصی مانند استفاده از گوشی های هوشمند یک امر عام خواهد بود. این شرکت آرزو دارد که در آن زمان از دیگران پیش قدم باشد.
ده کانادا ده مونتریال په ښار کې د میډی میاشتې له 20 تر 30 پورې د روباتونو او اتومات سیستمونو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د انسان ډوله روباتونو په ګډون ډول ډول روباتونه او اتومات سیستمونه وښودل شول. نو تفصیل ریپورت کې.
د کاناډا د مونټریال په ښار کې د روباتونو او اوتوماتو سیستمونو په کلنی نړیوال نندارتون کې ډیر تمرکز په دې باندې چې په څه ډول د تیرو 2 کلونو په موده کې جوړ شوي روباتونه په داسې ټکنالوژیو مجهز کړل شي چې په کورونو او نورو ځایونو کې ورڅخه د بشپړو فعالو اوتومات ماشینونو په توګه ګټه واخیستل شي. څېړونکي او شرکتونه په دغه ټکنالوژۍ په پوره تمرکز کار کوي چې زموږ په ورځني ژوند کې د ډیرو کمو آرزو په پیدا کولو سره ورڅخه کار واخیستل شي. ښه مثالونه یې داسې خپل چلیدونکي موټر کیدای شي چې هیڅ ټکر ونه کړي، یا هم داسې انسان ډوله روباتونه چې په لویو ګودامونو کې د کار په وخت کې د انساني کارګرو سره ټکر ونه کړي.
روباتونو د فابریکو پشان منظم و محیطونو کې ښه نتیجه ورکړي، خو په کورونو کې له خلکو سره د مرستې کولو په برخه کې ښه نه دي ثابت شوي. موږ ته پکار ده چې له معیوبینو او مشرانو سره د مرستې لپاره له دغې ټکنالوژۍ کار واخلو. موږ پوهیږو چې روباتونه دغه کار کولی شي.
دغه روبوت ځکه ما تعقیبوي چې زما څیره د سکرین پر مخ تر ټولو لویه څیره ده، او زه د کمرې مخې ته ولاړه یم. کله چې حرکت وکړم بیا هم ما تعقیبوي. تاوېدلی هم شم، او تر هغه وخته چې زما څیره د سکرین پر مخ لویه څیره وي، تعقیبولو ته مې دوام ورکوي. که زه وغواړم چې بیرته تاوشم، درېږي ځکه زما مخ نشي لیدلی.
د نندرتون محتمم گریگ ڈیویڈک د دې پښتنې په جواب کې چې سکل د روباتیکو ټکنالوژي او مستوي زکاوات په برخو کې مهم پرمختګونه کوم دي، وی ویل چې ډیر تمرکز د ټکنالوژي په بشپړولو باندې دي چې مخکې په محدود ظرفیت سره بازار ته راوتلي.
په نږدې راتلونکي کې به زموږ کورونه ځیرک شي. په دې توګه به په کور کې د بیلابیلو وسیلو ترمنځ ارتباط کور ته د یو بشپړ روبات بڼه ورکړي. روباتیک لاسونه همدا اوس له معیبینو سره د کارونو په کولو کې مرسته کوي. په راتلونکو څو کلونو کې به د خپله چلیدونکو موټرو ټکنالوژي نوره هم ځیرکه شي، او که چیرې تاسې ټکر کولو ته نږدې شئ، موټر به هڅه وکړي چې ځان بچ کړي.
د چینایي شرکت یونیتری د خوانه د سپک بار د انتقال لپاره جوړ شوی په څلورو پښو تلونکي روبوټ هم په نندارتون کې وښودل شو.
دا د لایټ کارګو په نامه زمونږ روبوټ دی. له دې روبوټ څخه د امنیت او پلټنې په برخو کې په راتلونکي کې ګټه اخیستل کېدای شي. دغه روبوټ په زینو کې پورته کېدلی شي، او د خلکو شاوخوا حرکت کولی شي چې له دوی سره د امنیت او پلټنې په برخو کې مرسته وکړي.
دغه نندرتون هر کال جوړیږي، او سکال د اول ځل لپاره په کاناډا کې جوړ شوی، او د امازون او اوبر د شرکتونو په ګډون د ټکنالوژۍ لویو او کوچنیو شرکتونو د روباتیکو سیستمونو او مستوي زکاوت په برخه کې خپل وروستي تولیدات پکې وښودل.
په ځنګلونو کې اور لګیدنه ډیر وختونه د پیلوټانو، موټر چلوونکو، او د ترسوت په برجونو کې د نظارت کوونکو لخوا لیدل کیږي. اوس په ځمکه د کمرې یو نوی سیستم، او په فضا کې ساتلایټونه د ځنګلونو د اور په کنټرولولو کې د اور وژلو له عملی سره مرسته کوي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
لرسخه کنټرولیدونکو یوې کمرې د تیر کال د اگست په میاشت کې د لاس انجلس ښار ته نږدې په یوې درې کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له هغې صحنه فلم اخیسته چې د مخابراتو مهمې شبکې یې تهدیدولې.
ما وکولای شول چې خپل تلیفون را واخلم، کمرا کنټرول کړم، د اور طرف ته مخامخ کړم، د پیخي مسؤل ته وروړم، او ورته وخیم چې خطر چیرته دی، او هغه سم د سیدی او بو شیندونکو تیارو ته امر وکړ چې پور باندې او به وپاشي.
د اورونو پر سر لسلو زیات ریموت کنټرول کمرې د هغې سیمې 80% لید برابروي چې د برق دغه شرکت پکې فعالیت کوي. نورې هم نسبیدونکې دي. له دغو کمرو او پمځکه باندې د هوا د سنسرونو څخه اخیستل شوی معلومات د ساوډرن کالیفورنیا اډیسن په نامه د برق د شرکت د یو مرکز څخه پروسس کیږي. د متحدو ایالاتو په لیدي ساحل کې اور لګیدنې زیاتې شوې دي. له 2015 کال راهیسې په ځنګلونو کې د شلو شدید اور لګیدنو څخه لس یې یوازې په کالیفورنیا کې رامنځته شوې دي.
Climate is changing.
اقلیم د بدلون په حال کې دی. له څو کلونو راهیسې وچکالي د دغې اور لګیدنې لامل شوی. د ټول ایالت په سطحې له امله په میلیونونو ونې وچې شوي، او یا هم د ناروغیو له امله له منځه تللي. همدارنګه د اور لګیدنې د قابو کولو له امله مو ځنګلونو ته ډیر تاوان رسیدلی.
د کالیفورنیا په شمال کې د پارډایس په ښار کې چې ځنګلونو ته نږدې سیمه ده، ډیر خلک ژوند کوي. د ښار تیر کال د نومبر د میاشتې په اور لګیدنې کې ویجاړ شو. دی یاله چارواکو ویل چې د اور د پاسیفیک ګاز الکتریک پرام د برق د یو بل شرکت د برق د لاین د شارټۍ لامل رامنځته شو. د امریکا فضایی اداره هم له فضا څخه د ځنګلونو د اور لګیدنې څارنه کوي.
له تیارو او بی پیلوټه تیارو د نظارت لپاره کار اخیستل شوی، خو په نړیواله کچه د ځنګلونو د اور لګیدنې د نظارت لپاره ناسا او د اروپا د فضایی ادارې په شان زموږ نورې همکارۍ ادارې له سټلایټونو څخه کار اخلي.
دغه معلومات له اور لګیدنې مخ کې د اور لګیدنې په جریان کې او له اور لګیدنې وروسته حالت سره مرسته کوي.
So we can do active fire detections.
موږ اور لګیدنې کشفولای شو. موږ همدارنګه په ځنګلونو کې د موجودو بوټو تنوع لیدلای شو. د دغه کارونو د خوالي لپاره موږ په دې وروستیو کې نړیوال فضائي سټیشن ته د جدای په نامه یو ساتلایت واستو.
اور د طبیعت د ایکوسیستم یو برخه ده. خدا چی د اور لګیدنې موسم اوګدیږي او د اور لګیدنې شدت هم زیاتیږي. لری کنټرولیدونکو سنسرونه د اطفای عملې سره د اور په کنټرول کې خمرسته کولای شي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی. اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسم چند خبر گزارش از سازه‌های تکنولوژی، نواری‌های تکنولوژی را در این گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده میکنیم.
در میان گزارش‌های جالب بعد جهان تکنولوژی در این هفته، نوع ربات چهارپا می‌تواند یک تایره کوچک را به طرف خود کش کند. تیم روباتیک ایتالیایی نوع ربات را ساختند که توان کش کردن تایره با وزن 3.5 تن را دارد. محققین در اینستیتوت تکنولوژی ایتالیا ربات هایکیو ریال را معرفی کردند که می‌تواند یک تایره کوچک را الی 10 متر به طرف خود کش کند. این نوع ربات برای کمک در حالات اضطراری دیزاین شده است. ربات به شکل بدون سیم و مصرف بطری که چارج می شود کار می کند. این ربات از مواد با مقاومت بالا ساخته شده است. بطری کم مصرف برای فعالیت 4 موتور مخصوص که در داخل ربات است با مقاومت بالا طراحی شده است. فعالیت این ربات در دو کامپیوتر از راه دور مانیتور یا بررسی می شود. The trucking
industry is changing. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، اولین بار خدمات پستی آمریکا از نوع لاری که بدون راننده هست برای رسانیدن بسته های پستی استفاده کردند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در جنوب غرب شهر ساندیگو ایالت کالیفرنیا نوع لاری های پست رسان را ساختند که بدون راننده کار می کنند. پستخانه مرکزی آمریکا از لاری های بدون راننده برای فرستادن و جمع‌آوری بسته های پستی به طور امتحانی استفاده نموده. شرکت مبتکر تو سمپل از لاری های بدون راننده هوشمند برای انجام خدمات پستی در ایالت های فینیکس و شهر دالاس ایالت تگزاس استفاده نموده تا مخارج پرداخت معاش راننده لاری ها را کاهش دهد. در پروژه امتحانی یک راننده برای مسئولیت لاری پشت جلو لاری نشست و لاری بدون کمک راننده توانست با نقاط مختلف شهر نظر به آدرس آن و راهنمای جی پی اس پسته ها را برای افراد برساند. لاری ها توانستند مسافه کمتر از 4000 کیلومتر را در 5 بار رفت آمد در ظرف 45 ساعت موفقانه تکمیل نمایند. در ایالات متحده قلت راننده لاری های بزرگ وجود دارد. به همین دلیل این پروژه ممکن بعد از دوره امتحانی به طور عمومی در برخی از ایالات های آمریکا خدمات رسانیدن بسته های پستی را انجام دهد. در گزارش جالب دیگر از استرالیا، شرکت تکنولوژی خدمات تاکسی اوبر اولین بار با باریر ریف شرکت خدمات کشتی های بحری در منطقه کوینزلند استرالیا موافقه نموده تا سفرهای شریکی با کشتی های بحری را برای علاقمندان اسکوبا فراهم کند. افراد با استفاده از اپلیکیشن SC اوبر به سفر دریایی میپردازند. نوع سفرهای بحری برای بازدید کننده فرصت آن را میدهد تا از زندگی تحت البحری با خبر شود. افراد می توانند به زاویه 180 درجه الی 30 متر عمق آب را از سطح کشتی بحری بدون اینکه داخل آب بروند تماشا کنند. قیمت سفر دو نفر با این نوع کشتی ها حدود 2000 دلار آمریکایی است. و خبر جالب از چین، پارک معروف ناینزگیت با گزینه‌های بالای تکنولوژی با علاقمندان در چین باز شده است.
این بار لاینز گیت برخی از گیم های دو فیلم معروف هنگر گیمز و دیورجنت را برای تجربه بازدید کننده اضافه نموده است. شرکت هنری لاینز گیت برخی از رویدادهای جالب را با گزینه موقعیت مجازی در نوع سفر با موتورسیکل های برقی ساختند. افراد می توانند حوادث فیلم های توایلایت و اسکیپ پلان را با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی تجربه کنند. در این پارک صحنه های برخی از فیلم های معروف تخیلی برای بازدیدکننده قسمی تنظیم شده است که شخص خودش آن را عملا تجربه می کند. شرکت تولید تکنولوژی هانر که با شرکت هواوی شریک است، با وجود روی های تعرفه و ممنوع قرار گرفتن تلفن های هواوی، دو نسخه جدید تلفن های هانر شماره 20 و 20 پرو را به بازار عرضه کرد. این تلفن ها با گزینه های بالای تکنولوژی، 4 کامرا و اندازه های مختلف به شمول زاویه پهن و کامرای کوچک لیزر دیزاین شده. این تلفن ها با کارت گرافیک بالا و سیستم عامل سریعتر در مقایسه با سایر تلفن های خوشمزه ساخته شده که برای بازی گیم ها از اون می توان استفاده کرد. بیتری آن در ظرف 24 ساعت یک بار نیاز به چارج داره و کم مصرف است. قیمت تلفن ها حدود $600 آمریکایی است. نو وسیله هوشمند به نام نووس برای اطفال و نوجوانان دیزاین شده است. این وسیله به شکل ساعت، تلفن هوشمند و اسپیکر کار میکنه. این وسیله کوچک با گزینه های مختلف همچون جی پی اس یا رادیو، کامرا و بیتری کم مصرف و گزینه دستیار صدای گوگل ساخته شده. این وسیله با اپلیکیشن کار میکنه که والدین میتونن از فعالیت های اطفال به خصوص استفاده اینترنت و تماس با سایر افراد بررسی کنن. قیمت نووس حدود $150 است و در ماه اگست امسال به علاقمندان به فروش میرسه. یک شرکت مبتکر تکنولوژی بسته 6 دانه‌ای چراغ‌های 8 ضلعی را برای وزن نمودن چراغ‌های معمولی با گزینه بالای تکنولوژی ساختند. این چراغ‌ها نه تنها به روشن کردن اتاق بلکه با گزینه صدا کنترل میشه، موسیقی را با رنگ‌های مختلف بر روی دیوار نشر میکنه و میتونه ساعت نشان بده با تکان دست روشن و خاموش میشه. قیمت این بسته چراغ‌ها حدود $80 است و از ماه جولای امسال به بازار عرضه میشه. شرکت فرانسوی نوع دول هوشمند به شکل بی سیم ساخته است. سنس پد نوع دول است که میتوان آن را با تلفن و کامپیوتر یا تبلت وصل کرد. با این نوع دول شما صدا را میتوانید با نوعیت بالا در تلفن یا وسیله دیگری ضبط کنید. این نوع دول های کوچک نظر و اندازه تو قابل انتقال بوده و در هر موقع در هر جایی که باشین میتوانید با او تمرین کنید. نوع ایرکندشن که میتونه درجه حرارت در محل کار یا اتاق شما بهتر تنظیم کنه و نام ایکو ای سی ساخته شده. شرکت کانادایی نوع وسیله را به خاطر مصرف کم برق دیزاین کرده است. این وسیله به کمک آب میتونه درجه حرارت تنظیم کنه. دکمه درجه حرارت میتونه اندازه گرمی و سردی اتاق یا اطراف شما را بهتر تنظیم کنه. قیمت این وسیله در آب و هوای مختلف و به شمول رطوبت بالا میتونه درجه حرارت بهتر و بدون از اینکه مصرف زیاد داشته باشه تنظیم کنه و قیمت آن حدود $300 آمریکایی است. نو پوشاکی هوشمند که میتونه بر افراد با روشنایی خاص از خستگی جلوگیری کنه به نام پاکت اسکای ساخته شده. این نو پوشاکی که به شکل یک چوکات عینک است با یک چراغ کوچک در قسمت وسط از او برای جلوگیری از ترشح هورمون ملاتونین یا خواب‌آور کمک میکنه تا شما در موقعی که سفر میکنین از خواب به جای جلوگیری کنید یا در موقع صبح خسته هستید با انرژی بهتر کار کنید. پوشیدن پاکت اسکای برای دکترها یا افرادی که شبها کار میکنند در متوازن کردن ساعت کاری و رفع خستگی کمک میکنند. پاکت اسکای از اواسط امسال به قیمت $92 به بازار عرضه میشه. یکی از چینل هایی که میتونه شما را بر آموزش کدگذاری کامپیوتر و طراحی های تکنولوژی کمک کنه به نام فری کد کمپس. در این چینل دروس مختلف با عناوین مرتبط با بخش های کدگذاری کامپیوتر گنجانیده شده. اگر دنبال آموزش محتوای کدگذاری و تولیدات کامپیوتری هستید، این چینل میتونه به شما کمک کنه. اسم چینل یادداشت کنید و خودتان این ویدیو را میتونید که دنبال کنید. فری کد کمپ دوجا.
جیرا جان مثل همیشه بازم مطالب جالب. تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش های تازه و جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسانیم. امید است که در پردوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. سرش بازار موترهای کاملا برقی، رقابت جدی میان شرکت‌های بزرگ موترسازی برافتاده است و هر کدام در تلاشند از دیگر پیشی بگیرند. با فولکس‌واگن یکی از بزرگترین شرکت‌های موتورسازی جهان در نظر دارد نخستین فابریکه مشخصی را برای تولید موتورهای کاملا برقی در آلمان بسازد. شرح بیشتر در این گزارش.
فولکس‌واگن بزرگترین شرکت تولید کننده موتر در جهان، نخستین فابریکه تولید موترهای برقی را می‌سازد و تولید انجن‌های عادی را که سال‌هاست توسط کارگران محلی ساخته می‌شود، به مرور زمان توقف می‌دهد. بیش از 115 سال می‌شود که فابریکه تولیدی فولکس‌واگن در شهر زوکاو فعالیت می‌کند و این شهر روزهای سخت را در جریان جنگ جهانی دوم و فروپاشی کمونیسم سپری کرده و مقاومت کرده است. در حال حاضر این شهر 90 هزار نفر باشنده دارد و به سوی یک تغییر دیگر در حرکت است. اکثر باشندگان آن کارگران فابریکه تولیدی فولکس واگن هستند و این شرکت می خواهد فابریکه محلی را کاملا تغییر دهد و در آن موترهای برقی تولید کند. تغییر از موترهای عادی به موترهای برقی پرسش های را درباره چشم انداز دراز مدت صنعت موترسازی مطرح می کند، زیرا 840 هزار نفر در آلمان و میلیون ها نفر در سراسر جهان مانند باشندگان شهر زوکاو در فابریکه های تولید موتر مشغول کار هستند. نگرانی مردم این است که در صورت آمدن این تغییر ممکن تقاضا به شمار کم کارگران با مهارت های متفاوت باشد و همچنان تا هنوز بازارهای موترهای کاملا برقی گسترش لازم نیافته است. اما مردم این شهر نیز سرمایه گذاری 1,350,000,000 دلاری شرکت فولکس واگن را نیز به حیث یک پیام مثبت می نگرند.
ما احساس خطر می کنیم، اما این را در واقع به مثابه یک فرصت برای شهر زوکاو می بینم تا به حیث مرکز تولید تبارز کند.
از جمله نگرانی های اصلی این است که موترهای برقی نیاز به انجن و گیرباکس ندارند و لازم نیست هزاران پرزه در آن بسته بندی شود. موترهای عادی که انجن دارد و تیل مصرف می کند در حدود 2 تا 3 هزار پرزه فلزی دارد و بخش حرکی موترهای برقی دارای 150 تا 250 پرزه مختلف می باشد. بیتری آن نیز به شیوه کاملا متفاوت تولید می شود و این کار را به آسانی می توان توسط ربات انجام داد. در شهر زوکاو یکی از بخش‌های فابریکه تولید موترهای نو گلف فولکس واگن که انجن عادی دارد ادامه می‌دهد تا پول مفاد آن برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید موترهای برقی به دست آید. در بخش دیگر فابریکه کارگران برای آینده آمادگی می‌گیرند. آنان در جریان نصب کردن 350 پایه ربات نارنجی رنگ هستند. این ربات‌ها بیتری‌های ID.3 یا بیتری‌های ارزان قیمت را تولید خواهد کرد تا در موترهای برقی به کار برده شود که سال آینده معرفی خواهند شد. در عین حال 8000 کارگر این کارخانه وادار شدند که شامل صنف‌های مزدحم شوند. به گونه مثال 1500 کارگر گواهینامه ویژه درباره این که چگونه با وسایلی که ولتاژ بلند دارد کار کنند به دست خواهند آورد. راینر پلز 59 ساله و کارگر پیشین از جمله افراد است که نسل جدید کارگران شرکت فولکس واگن را آموزش می دهد.
ما فرصت این را داریم که یک چیز کاملا جدید را اینجا بسازیم و فکر می کنم که آینده روشن به نظر می رسد.
تا هنوز بازار موترهای برقی کوچک است و دلیل آن قیمت بلند و نبود استیشن های چارج برای مشتریان می باشد. در حال حاضر سهم موترهای برقی فقط در آلمان 1.6% و در ایالات متحده 1.2% می باشد.
چین ده پاک انرژی ده تولید به منظور یو لوی اتمی ریاکتر جوړ کړی او داسې ښکاري چې دغه هیواد غواړي د دغې انرژۍ له اصلي ګټه اخیستونکو څخه وي. دغه مرکز ته د مصنوعي لمر لقب ورکړل شوی او ویل کیږي چې په 2050 کال کې به په بشپړه توګه فعال شي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ.
دغه ریاکټر په یوې کانکریټي ودانۍ کې جوړ شوی. پایپونه او کیبلونه هرې خواته غځېدلي دي او د هغو سنسرونو له مجموعې او نورو تجهیزاتو سره نښلول شوي چې د هستې شاوخوا قرار لري. د چین سور بیرغ د ودانۍ په چت راځړېږي. د دغه پروژې یو جګپوړی چارواکی سونګ یانتو وایي دوی هیله مند دي چې د دغه کارخانې له لارې د نړیوالو همکاري را جلب او اتومي انرژي په راتلونکي کې د بشریت د استفادې وړ وګرځوي.
موږ هیله مندو چې د چین د اټومي انرژي ریاکتر تر 2030 کال پورې جوړ کړو. خو د دې کارخانې جوړول د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري او موږ هیله مندو چې ډیر شمیر هیوادونه پکې برخه واخلي. موږ په 2018 کال کې د بیجینګ اعلامیه خپره کړه چې له امله اوس ډیرو ازمایښتي لابراتوارونو او هیوادونو خپل علاقه ښودلې. اټومي انرژي داسې یو شی نه دی چې یو هیواد یې د ترلاسه کولو وړتیا ولري. دغه ریاکتر د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري.
د دغه پروژې یو جګپوړی چینایي انجینر دا مني چې چین د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې دی او د امریکا او جاپان اتمی ریاکټرونو په ټولیزه توګه ښه نتیجې ورکړي. خو ښاغلی سنگینتو وایي د چین مرکزی او سیمه ییزو حکومتونو دې سکتور ته اوس ډیر پام اړولی.
چین د نورو لویو هیوادونو په نسبت په یو ځنډ سره د اټومي انرژي د تاسیساتو جوړول پیل کړي. خو اختراعاتو ته زمونږ د سیمه ییز او مرکزی حکومت ډېرې توجه، په خاص توګه زمونږ د داخلي تولیداتو د سکتور ودی زمونږ د کارونو له سرعت سره یو څه مرسته کړي.
د ایست په نامه په دغې پروژې باندې چین، امریکا، اروپایي اتحادیه، روسیه، جنوبي کوریا او هند په ګډه کار کوي.
د کالیفورنیا د سیلیکون ویلی سیمه د امریکا د اختراعاتو او ټکنالوژیو مرکز ګڼل کیږي. اوس چې پرمختللې ټکنالوژي د چین او امریکا ترمنځ د تشنج موضوع ګرځېدلې، په دغه مرکز کې میشت شرکتونه هڅه کوي چې له دغه حالت سره ځان عیار کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د موبایل ټلیفونونو، د 5G شبکې، مصنوعي ذکاوت او خپل چلیدونکو موټرو په څیر نوې ټکنالوژي په سر د امریکا او چین ترمنځ کړکیچ ته د نوې ټکنالوژي سړه جګړه ویل کیږي. په سیلیکون ویلی کې د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو څانګه د نویو متحدینو د موندلو په لټه کې ده. په تیره بیا د تجارتي فضایي راکټونو او سټلایت ټکنالوژۍ تولیدونکو شرکتونو همکاري ته دغه شرکتونه هڅه کوي چې مصارف کم کړي او مؤثریت زیات کړي. مخترعین په سختو شرایطو کې د ارتباطاتو د ساتلو په خاطر په نویو لارو چارو فکر کوي. خو چینایي مخترعین او شرکتونه هم د همدې مقاصدو لپاره دلته حضور لري. د ټکنالوژۍ ځینې شرکتونه هم د امریکا د دفاع وزارت او هم له چین سره کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د ګوګل د شرکت کارکوونکو سږ کال د چین او د امریکا د دفاع وزارت د پروژو له منلو ډډه وکړه. مایکل براون د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې مشر دی. هغه وایي په لویو شرکتونو کې له پینټاګان سره د کار کولو په هکله بیلابیلې نظریې موجودې دي.
د مصنوعي ذکاوت او سایبر سیکورټي په برخو کې زموږ ضرورت نسبت هغوی ته زیات ده. خو کله چې خبره د کوچنیو شرکتونو شي، هغوی هڅه کوي چې زموږ په شان لوی مشتریان پیدا کړي او په لومړي ځل $100 میلیونه وګټي. په همدې خاطر دوی زموږ د قراردادونو په وړاندیزونو کې برخه اخلي.
سیلیکون ویلی لا تر اوسه هم په چینایي شرکتونو باندې د امریکا لخوا د نویو محدودیتونو د اغیز ارزونه کوي. واشنگتن ښایي په شرکتونو فشار وارد کړي چې په چینایي تولیدي شرکتونو د مهمو اجزاو خرڅول بند کړي. په سیلیکون ویلی او چین کې حالات سم نه ښکاري.
پنګوال ډیر حساس شوی دی. دوی په پنګونه کې له احتیاط څخه کار اخلي. د امریکایي پروژو لپاره د چین څخه د سرمایې اخیستل اوس په خوا په پرتله ډیر خطر لري. هر څه سوکه شوی دی، له شک پرته چې ډیر تاثیر لري.
د ټکنالوژي امریکایي شرکتونو لړډيري مدیرای سي د چین مارکیټ ته د هغه شان لاسرسي غوښتنه کوي چې چینایي شرکتونه دلته په امریکا کې لري. خو ځینې بیا په دې شک سرګندوي چې د چین له اقتصاد سره د ارتباط قطع کول به سمه تګلاره وي.
د چین د خلکو د فردي ازادۍ او سطح د شاوخوا ډیر شو یا چلويخت کلونو په پرتله ډیره ښه شوې ده، چې یو ولایت هم د نور نړۍ سره رابطه ده.
د چین وضعیت ته په نکتو سره مایکل براون استدلال کوي چې امریکایي شرکتونه د امریکا د پاوز لپاره د ټکنالوژۍ په جوړولو له خپل هیواد سره د مرستې تر څنګ ښه ګټه هم کولی شي.
د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې ماموریت اوس د پخوا په پرتله ډیر مهم ده، ځکه موږ د چین سره د ټکنالوژۍ په برخه کې سیالي کوو.
هغه سیالي چې امریکا غواړي د خپل ټکنالوژۍ د صنعت د مرستې پر مټې له چین څخه وګټي.
دا د دې ونې کاروان هیله ده چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي. د خبرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم، د دې خبرونې د ښه والي لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته سترګې په لار یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل هم سره اوسئ. تر بیا الله حافظ.
پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کمی ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر اور مجموعی معیشت کو کیسے متاثر کرے گی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پچھلے سال کے اقتصادی سروے کے مطابق قومی آمدنی میں زراعت کا حصہ 22% سے زیادہ ہے اور ملک کی تقریباً 37% ورک فورس کا روزگار اسی شعبے سے وابستہ ہے. کپاس پاکستان کی 3 اہم ترین فصلوں میں شامل ہے اور اسے پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اور صنعتی شعبے کے تقریباً 40% روزگار کا تعلق ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہے. لیکن اس سال ملک میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کپاس کی پیداوار میں کمی کا ملک کے زرعی اور صنعتی شعبے پر کیا اور کتنا اثر پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری یا سی پیک کی 10 سالہ پرفارمنس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے. پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا انحصار ملک میں کپاس کی پیداوار پر ہے. امریکی محکمہ زراعت کے مطابق پاکستان میں اس سال 2023 کے مقابلے میں کپاس کی کاشت تقریباً 16% کم رقبے پر ہوئی. پاکستان کاٹن جنرلز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں روئی کی تقریباً 85 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئی تھیں. ایسوسی ایشن کے مطابق رواں سال کپاس کی پیداوار پچھلے سال میں اسی دورانیے کی نسبت 33% کم ہوئی اور 15 دسمبر تک روئی کی صرف 53 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئی ہیں. امریکی محکمہ زراعت کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو اس مالی سال میں ممکنہ طور پر 36 لاکھ گانٹھیں درآمد کرنا پڑیں گی جبکہ ملک میں مقامی طور پر تقریباً 92 لاکھ گانٹھوں کی ضرورت پڑے گی. پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کامران ارشد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجوہات بہترین بیج اور کیڑے مار ادویات کی عدم دستیابی ہے. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے کامران ارشد سے کپاس کی پیداوار میں کمی اور اس سے ٹیکسٹائل کی صنعت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بات کی.
دیکھیں جی, اگر تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری فل کیپیسٹی چلے تو جتنے آپ کے انسٹالڈ اسپنڈلز ہیں تقریباً 12 ملین پلس اسپنڈلز ہیں اور اس کو آپ 1.4 بیل پر اسپنڈل سے ضرب دے دیں تو آپ کی تو کنزمپشن کہیں جا کے 16 ملین بیل پلس پہ جاتی ہے. لیکن چونکہ انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل نہیں رہی, تقریباً 40% صنعت اس وقت بند ہے, تو یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ کی اتنی بڑی کیش کراپ اور آپ کی وہ واحد کراپ جس کو ویلیو ایڈ ہو کے 6-7 گنا ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کا بیسک را مٹیریل ہے ہی کاٹن, اگر اس کی پیداوار پچھلے سال سے 33% کم ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے, پروونشل گورنمنٹس کے لیے بھی, کہ اس کو ریوائیو کس طرح کرنا ہے. بیکاز اب ہوگا کیا کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر جنوری ٹو جون آپ دیکھیں گے ریکڈ امپورٹس آف کاٹن آئیں گے, پاکستان دنیا کا سب سے بڑا کاٹن امپورٹر بن کے ابھرے گا.
کاٹن کی جو پیداوار اس دفعہ 33% کم ہوئی ہے, اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
اس سال ابھی تک ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ الحمدللہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, تو اگر اس سال ہماری ایکسپورٹ 15% بڑھ کے 18 سے 18.5 بلین 18.5-19 کو ٹچ بھی کرتی ہے, لیکن ہماری کاٹن امپورٹ, اینڈ چونکہ کاٹن امپورٹ کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے ملیں یہاں بند ہوئی ہیں, یارن بہت زیادہ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے, تو یارن امپورٹ بھی 7 گنا بڑھ گئی ہے, اینڈ اگر کاٹن امپورٹ پچھلے سال کی نسبت 3 گنا بڑھ گئی, اور آپ نے پچھلے سال اگر $1 بلین کا را مٹیریل امپورٹ کیا, تو اس سال اگر آپ $4 یا $5 بلین کا را مٹیریل امپورٹ کر گئے, تو جو آپ نے ایکسپورٹ ایڈیشن کیا وہ تو نیٹ آف ہو کے پچھلے سال سے لیس ہو جائے گی, تو وہ اس میں خطرناک ایلیمنٹ ہے.
لوکل کاٹن ہے, اس پر جو جی ایس ٹی کی شرح ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ لوکل کاٹن کی جو پروڈکشن ہے اس میں کمی ہو رہی ہے؟
دیکھیں, جو کاٹن پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے نا, وہ 0% جی ایس ٹی کے ساتھ امپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ کاٹن پہ, امپورٹڈ کاٹن پہ 0% جی ایس ٹی اگر آپ ای ایف ایس میں اگاتے ہیں اینڈ ڈومیسٹکلی خریدتے ہیں, تو اس پہ 18% سیلس ٹیکس کی ادائیگی ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ لوکل کاٹن کو انکریج کرنے کے لیے, اینڈ چونکہ آپ جنر اینڈ جنر فارمر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو یہ تھوڑا سا ان آرگنائز سیکٹر کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے ڈومیسٹک کاٹن پہ بھی جی ایس ٹی 0 کرنی چاہیے, نہ آپ کو سیلس ٹیکس دینا پڑے اینڈ نہ جنر کو سیلس ٹیکس جمع کرانا پڑے.
سر, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان امریکہ سے کاٹن امپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے, اور کیا ٹیکسٹائل آنرس کو امریکی کاٹن زیادہ سوٹیبل لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی کاٹن؟
کوئی بھی امپورٹڈ کاٹن جو ہے نا, اسپیشلی امیرکن, برازیلین اینڈ آسٹریلین کاٹن, یہ فار سپیریئر دین پاکستانی کاٹن ہے, اور اس میں قصور ہمارا اپنا ہے کہ نہ ہم نے بیچ پہ کام کیا, نہ ہم نے ماڈرن اریگیشن یا کلٹیویشن ٹیکنیکس پہ کام کیا, وہاں پہ وہاں کی فارمنگ ہم سے بہت آگے ہے, میکنائزڈ فارمنگ ہے, مینوئل پکنگ نہیں ہے, میکنائزڈ فارمنگ ہے, ڈرپ اریگیشن ہے, اور خالی امریکہ نہیں, اب تو ہم برازیل سے بھی بہت کاٹن امپورٹ کریں, اور برازیلین کاٹن تھوڑی سی سستی ہے امریکن کاٹن سے, تو برازیلین بھی بہت امپورٹ ہو رہی ہے, امریکن بھی ہوگی, ایسٹ افریقن ویسٹ افریقن کاٹنز بھی ہوگی, یہاں تک کہ ٹرکش کاٹن بھی ہوگی.
سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاٹن کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں, ایک تو آپ کو سیڈ ٹیکنالوجی بھی کام کرنا ہے, دوسرا آپ کو کہ جینوئن سیڈ ہو. اس وقت 1300-1400 فیک سیڈ سیلر یا سیڈ سیلرز ہیں, دنیا کے کسی ملک میں اتنے سیڈ سیلرز نہیں ہیں, تو یہاں پہ محکمہ زراعت کو, منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پروونشل لیول پہ اینڈ نیشنل لیول پہ انہیں بہت کام کرنا ہے اینڈ سیڈ کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. نمبر 2, ہم نے پیسٹیسائڈ کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. نمبر 3, ہم نے پنک بول ورم اینڈ وائٹ فلائی کا علاج ڈھونڈنا ہے. نمبر 4, ہم نے ذمہ دار کو انکریج کرنا ہے کہ وہ کاٹن مانسون سے پہلے کاشت, اس طرح کاشت کرے کہ وہ فصل ہماری تیار ہو کے مانسون سے پہلے نکلائیں, یا یہ فصل مانسون کے بعد لے جائیں تاکہ ہم مانسون اوائڈ کر سکیں.
پاکستان میں اس سال کپاس کی فصل کم رقبے پر کاش کی گئی اور فی ایکڑ پیداوار بھی اس سال 2023 کے مقابلے میں کم ریکارڈ کی گئی. کیا یہ فصل اب منافع بخش نہیں رہی یا اس کی کوئی دوسری وجوہات ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر تنویر حسین سے, نیشنل یونیورسٹی فار ٹیکسٹائل فیصل آباد کے وائس چانسلر ہیں اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت تحقیق کر چکے ہیں. ڈاکٹر تنویر, بہت شکریہ آپ کا. کیا بڑی وجہ رہی اس بار پاکستان میں کپاس کی فصل کم ہونے کی؟
جی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں ذرا براڈر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھوں تو پاکستان کی کاٹن کے حوالے سے 5 مختلف چیلنجز ہیں ہمیں. ایک تو کوانٹٹی کا چیلنج ہے کہ پروڈکشن کم ہے, پھر کوالٹی کا بھی چیلنج ہے, پھر اس کی گریڈنگ کا بھی چیلنج ہے, اس کے بعد ٹریسیبلٹی اور پھر سسٹینیبلٹی. یہ پانچوں چیزیں جو ہے نا ہمیں چیلنج درپیش ہے کاٹن کے سلسلے میں. جہاں تک کوانٹٹی کا تعلق ہے یا پروڈکشن کا تعلق ہے, تو ظاہر ہے فارمر تو اسی فصل کو اگائے گا جس میں اس کی پروفٹیبلٹی ہو, اور پروفٹیبلٹی اس کی تب ہوگی جب اس کی انپٹ پرائس یا کم انپٹ کاسٹ اس کو کم ہو, اور یا اس کو پرائس اچھی ملے. تو اگر سپورٹ پرائس بھی کوئی نہیں فکس ہوگی اور انپٹ کاسٹ بھی اس کی زیادہ ہوگی, پھر اس کی پروڈکٹیوٹی اگر کم ہوگی لینڈ کی, کیونکہ سیڈ جو ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور ہمارا جو سیڈ ہے وہ جیسے کامران صاحب نے بھی بتایا کہ اس میں سرٹیفائڈ سیڈ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور بہت ساری سب اسٹینڈرڈ سیڈ بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ ہیں جو سیڈ پرووائڈ کر رہی ہیں, تو جرمینیشن پرسنٹیج ان کی بہت کم ہے, تو جس وجہ سے پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, تو اوور آل فارمر کی پروفٹیبلٹی جب نہیں ہوتی تو پھر وہ کاٹن اگاتا نہیں. پھر اس کے علاوہ اس کو کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی. ایک مثال کے طور پہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ کراپ کی انشورنس ہو جاتی ہے, تو اگر کوئی تھوڑا سا انشورنس بینکوں کے پاس ہوتا ہے, پیسٹ کا آ جاتا ہے یا کوئی ویدر کی وجہ سے اس کی فصل کو خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے, تو جو فارمر ہے اس کو تھوڑی سی اگر سیکیورٹی مل جائے تو پھر بھی وہ فصل یہ اگانے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد اس کی جو کاٹن کی جو پرائس ہے, پرائسنگ میکنزم ہمارا جو ہے وہ وزن کی بیس پہ ہے, کوالٹی بیس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کاٹن کی ٹیسٹنگ یا گریڈنگ نہیں ہوتی. جبکہ برازیل جیسے ملک میں یا یو ایس اے میں کاٹن کا ایچ اینڈ ایوری بیل جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کی گریڈنگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو سیلنگ بائنگ ہے اس میں کوالٹی کا عنصر بھی بڑا اہم ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ آج کل جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے ٹریسیبلٹی کا, کیونکہ آج کل جو جتنے بھی باہر کے کسٹمر ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ آپ کی جو کاٹن ہے یا جو بھی را مٹیریل ہے وہ ٹریسیبل ہو ٹو دا فارم لیول. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے, جبکہ برازیل میں, آسٹریلیا میں یا یو ایس میں وہاں پہ ٹریسیبلٹی کا پورا سسٹم ہے, بیل آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے. اس کے علاوہ آپ کیو آر کوڈ جو ہے وہ اگر اسکین کر لیں ان کے بیل کے اوپر اگر لگا ہوا ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو گوگل میپ میں کہاں پہ یہ کاٹن اگائی گئی. تو یہ ٹریسیبلٹی,
یہ سارے فیکٹرز جو آپ نے ڈاکٹر امیر بتائے, ایک آپ نے ذکر کیا حکومت کی طرف سے جو امدادی قیمت کا معاملہ ہے, جو سپورٹ پرائسز مقرر کی جاتی ہیں, کس حد تک کپاس کاشت کرنے والے جو کسان ہیں کسی اور متبادل فصل کی طرف جانے کی وجہ اس ان کے لیے یہ بن رہا ہے کہ ان کو امدادی قیمت وہ نہیں مل رہی جس پہ ان کی کاسٹ پوری ہو رہی ہے.
یہ بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سب سے بڑی جو ظاہر ہے کوئی بھی فصل تب اگائے گا فارمر جب اس کو کوئی اس میں انسینٹیو ہوگا, پروفٹیبلٹی ہوگی. تو پروفٹیبلٹی تو مین موٹیو ہے کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے اس کی پروفٹیبلٹی بڑھانی کیسے ہے. اس کے دو تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک اس کی ان پٹ کاسٹ کم ہو, دوسرا اس کی پروڈکٹیوٹی یا ییلڈ زیادہ ہو کہ اچھا بیج اس کو ملے, فرٹیلائزر اس کو اچھا ملے, خالص ملے, اس کو پیسٹیسائڈ خالص ملے, اچھے ملے, تو اس کی ییلڈ بہتر ہوگی تو پھر اس کو ذرا اچھی انکم ہو جائے گی. یا یہ ہے کہ سپورٹ پرائز,
تو یہ جو آپ نے ییلڈ کی بات کی کپاس کی,
تو یہ دو تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں جس کی اس پروپرٹی.
تو جو آپ نے کپاس کی ییلڈ کی بات کی, فی ایکڑ پیداوار ہم پچھلے سال سے بھی کم تھی اس دفعہ, کیا موسمیاتی تبدیلیاں بھی اس کا کوئی فیکٹر تھیں, ایک آدھ عنصر تھیں اس میں, یا اس کے علاوہ کوئی فیکٹرز تھے جو کہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اس میں؟
جی, ایک تو جو ایریا کلٹیویٹ کیا گیا ہے ظاہر اس میں بھی کمی آئی ہے, اور دوسرا جو سیڈ کی جرمینیشن ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. پھر جو آج کل ماڈرن دنیا میں آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج ریزسٹنٹ سیڈس, تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے سیڈ دنیا میں آ رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے اتنا زیادہ وہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا اور ییلڈ میں کمی نہیں آتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سیڈ کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو سکی. ہمارے یہاں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی ہے, اس کو اگر اسٹرینتھن کر دیا جائے تو وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر ریسرچ کا موجود ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ سیڈ اگر تھوڑا بہت وہ اگر ریسرچ کر لیتے ہیں, لیکن اس کی سیڈ کی ملٹیپلیکیشن کے لیے ایک ونگ ہونا چاہیے جس میں نا جتنی کوانٹٹی میں سیڈ چاہیے, اگر کوئی ریسرچ کر کے وہ سیڈ بنا بھی لیتے ہیں لیکن جس کوانٹٹی میں چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو اتنا ملٹیپلائی نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے فیسلٹی کا فقدان ہے ان کے ہاں.
تو یہ کس کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے, وفاق کی ہے, صوبوں کی ہے, کسی اسپیسیفک ادارے کی ہے؟
جی بیسیکلی تو یہ ہمارے یہاں تو یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ڈیوالو ہو گیا, تو صوبوں کی ذمہ داری ہے. اگر امریکہ میں دیکھیں تو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو ہے وہ سینٹرلائزڈ کنٹرول کرتا ہے پورے یو ایس میں جو کاٹن کی کراپ ہوتی ہے اس کی ٹیسٹنگ بھی, گریڈنگ بھی, اور جو سینٹرل ڈیٹا بیس ہے وہ انہوں نے کاٹن کا مرتب کیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایک بیسیکلی تو یہ جو ہمارا فوڈ سیکورٹی ایگریکلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بنیادی ذمہ داری تو اس کی ہے, کیونکہ کاٹن ان کی پروڈکٹ ہے.
دو پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹر انویر. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تاریخی طور پر کتنی کپاس درآمد کرنا پڑتی ہے؟ مقامی کپاس پر ٹیکسز اور درآمد کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں؟
جی جی, دیکھیں ہماری جیسے ابھی کامران صاحب نے بتایا کہ 15-16 million بیل تک کی جو ہے ہمارے یہاں اتنی کیپیسٹی موجود ہے اس کو کنزیوم کرنے کی, اور ایک وقت تھا کہ ہم 14 million بیل سے زیادہ ہم نے پاکستان میں اگائی تھی کاٹن. تو یہ ہسٹوریکلی ہم اگا چکے ہیں, 15 million بیل اگانا ہمارے ہم زیادہ مشکل نہیں ہے, بلکہ اب تو جتنی ترقی سائنس نے کی ہے اس سے زیادہ ہم اس سے اگا سکتے ہیں, لیکن ہمارے لگتا ہے کہ ہماری یہ پرائیورٹی نہیں ہے.
تو کوالٹی اور قیمت کا کوئی فرق ہے درآمد کی جانے والی اور مقامی کپاس میں؟ گاؤں صاحب نے تو مینشن کیا کہ پاکستان کی کاٹن سے ساری کاٹن جتنی وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ بہتر ہیں.
دیکھیں اگر کچھ چیزیں پاکستانی کاٹن کی اچھی ہیں, مثال کے طور پاکستان کی کاٹن کی ڈائبلٹی بڑی اچھی ہے, لیکن پاکستان کی کاٹن میں ٹریش زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ہماری جو اس کی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے وہ وزن کے حساب سے ہوتی ہے, کہ جس اگر بیل کا وزن زیادہ ہوگا یا گانٹ کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کے حساب سے اس کی پرائس لگتی ہے. جب اگر کوالٹی بیسڈ اس کی سیلنگ اور بائنگ ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں ٹریش کانٹینٹ کم ہوں گے. تو پکنگ جو ہے ہماری میکنائز نہیں ہے, وہ مینوئل پکنگ ہے, اور پکنگ کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ٹریش بھی پک ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بعض اوقات اس کے اوپر موئسچر بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں, اس سے بھی کوالٹی جو ہے اس کو ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے. وزن تو بڑھ جاتا ہے تھوڑے دیر کے لیے, لیکن یہ کہ بعد میں
کوالٹی جو ہے وہ آلریڈی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے پاکستان میں اس دفعہ کاٹن کی فصل جو کم رہی اس میں جو ایشوز تھے اس پہ بات کر رہے تھے, کوالٹی آف کاٹن پہ بات کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ کس وجہ سے پاکستان کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت جو کاٹن کی کمی ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے ٹیکسٹائل ملرز کے لیے کہ وہ امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کاٹن. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے, اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان چین کے ساتھ سی پیک منصوبے کے دوسرے مرحلے کے بارے میں پرامید ہے, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر نہ صرف سی پیک کے پہلے مرحلے کے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں بلکہ کچھ تجزیہ کار یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں امریکی حکومت کی طرف سے چین پر ٹیرف اور دیگر پابندیوں کی وجہ سے سی پیک منصوبوں میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ 5 راہداریوں پر مشتمل ہوگا جو مختلف ملکوں کو ایک دوسرے سے جوڑے گا. سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تیاری کے لیے مختلف وفاقی وزارتوں اور صوبائی محکموں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ماہرین کا 30 رکنی وفد ایک 14 روزہ ورکشاپ کے لیے چین میں موجود ہے, جس میں سی پیک فیز 2 کی ترجیحات کا تعین کیا جائے گا. لیکن پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کے بارے میں سیکیورٹی خدشات اور پاکستان کی طرف سے قرضوں کی بر وقت ادائیگی میں ناکامی جیسی جو وجوہات ہیں اس کی بنا پر مختلف چینی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں. پاکستان نے چینی حکومت سے سی پیک منصوبوں کے تحت سرمایہ کاری دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی ہے, لیکن تاحال بیجنگ نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں سابق وزیر مملکت اور پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہارون شریف سے, جو آج کل پاکستان ریجنل اکنامک فورم کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ ہارون. سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کافی جوش و خروش دکھایا جا رہا ہے, کیا پہلے مرحلے کے منصوبے مکمل ہو چکے یا جس طرح سے پلان کیے گئے تھے اسی طرح سے چل رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے پرفیکشن تو کہیں نہیں ہوتی, لیکن اس وقت جو حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے 10 سال تھے اس کے اندر پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے تقریباً 32 ارب ڈالر کے انفراسٹرکچر کے منصوبے مکمل کیے ہیں, جس میں سے کچھ کنیکٹیویٹی کے ہیں, سڑک کے کچھ پاور پروجیکٹس ہیں اور گوادر پورٹ ہے. اب یہ تو انفراسٹرکچر کا پہلا مرحلہ, ان کی ایمبیشن اس سے کہیں زیادہ تھی, 62 ارب ڈالر تھی, لیکن ہم اتنا کر پائے ہیں جو کہ ایک بیسک ریزنیبل انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو میک دیٹ انفراسٹرکچر ورک فار دا اکانمی اینڈ فار دا پیپل. اس میں دوسرا مرحلہ ہے جس کے اندر ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن کو بڑھانا ہے, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو کرنا ہے, فوڈ سیکورٹی اور اس کو دیکھنا ہے, اپنی انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. اب اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ منصوبوں کی ترجیحات غالباً ری ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ہماری جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے اور صوبوں میں اور فیڈریشن میں ڈفرینٹ حکومتیں ہیں, ان کی کوآرڈینیشن کا فقدان ہے, اس کی وجہ سے فیصلہ سازی میں دیر ہوتی ہے. نمبر 2 چائنیز کے تقریباً 20 چائنیز انویسٹر اور انجینئرز کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھوئی ہیں, جس کا چائنا نے بہت سنجیدہ نوٹس لیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ری پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان سے کیسے انگیج کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی گو کے کچھ بہتر ہوئی ہے, لیکن چین کا تجربہ اچھا نہیں رہا کہ پاکستان اپنی گارنٹیز کو ٹائملی آنر نہیں کر پایا. اور فائنلی ہماری بیوروکریسی کی کیپیبلٹی ہے جو کہ چین کے مقابلے میں بہت کم ہے.
تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں آپ, یہ تو اندرونی فیکٹرز زیادہ لگتے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت جو چینی منصوبے ہیں ان کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ سارے اندرونی خدشات ہیں یا بیرونی خدشات بھی کچھ لنکڈ ہیں ان سے؟
جی, اس میں دونوں طرح کے خطرات ہیں. دیکھیں, جو سیکیورٹی ہے وہ تو ایک ریجن کا ایشو ہے, اور یو نو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ڈفرینٹ جگہ ایکٹ کرتے ہیں. لیکن مین جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے, ایک تو چین کی اندرونی ترجیحات بھی بدل رہی ہیں. کنیکٹیویٹی اب ان کی کوئی ٹاپ پرائیورٹی نہیں رہی ہے. چین اس وقت تائیوان کو سیٹل کرنا چاہتا ہے, ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن اب وہ اس ٹیکنالوجی, اتنا بڑا کنیکٹیویٹی کے نیٹورک کو لوز تو نہیں کر سکتے. تو اور تیسرا, اب وہ حکومت کا سستا پیسہ سی پیک کے اندر لگانے پر تیار نہیں ہے, اور پاکستان کو کمرشل بنیادوں کے اوپر اس کو آگے لے جانا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر لنکڈ. اور وہاں پر جو ہے ایک گیپ آ رہا ہے, کیونکہ حکومت کی اپنی کیپیبلٹی کم ہے, اور تھرڈ پارٹی گورنمنٹ کو لانے پر بھی اس وقت, یا تھرڈ پارٹی کنٹری کو سی پیک پر لانے پر بھی رضامندی کی بات کی گئی ہے, اور جس کے لیے ممالک سے میں بھی ڈائیلاگ کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک ملٹی کنٹری کنیکٹیویٹی کا منصوبہ بن سکے, نہ کہ ایک بائی لیٹرل انٹروینشن رہ جائے. لیکن مین مسئلہ پاکستان کی پولیٹیکل اور بیوروکریٹک جو ایک جمود ہے, وہاں پر معاملہ رک جاتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں اس کو ہم ایپیٹائٹ سے لنک کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟
پاکستان کی ابزارپشن کیپیسٹی بہت کم ہے, لیکن دیکھیے جو اس وقت ایپیٹائٹ یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے وہ شارٹ ٹرم سستا ریٹرن مانگ رہی ہے, مزید قرض لینے کا گورنمنٹ متحمل نہیں ہے. پاکستان آلریڈی ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے, اور ہم اگر یہ انفراسٹرکچر پہ کام کرتے رہتے ہیں جیسے ML1 ہے, اس میں مزید قرض آئے گا, میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا اس وقت. اکنامک زونز بنانے میں ٹائملی ہم کامیاب نہیں ہوئے, جہاں پر انڈسٹری ریلوکیٹ ہو سکتی اور ان کو انسینٹیو دیے جاتے. IMF کے پروگرام نے بھی اس کے اندر اپنی ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ پریفرنشل انسینٹیوز کسی ایک انڈسٹری یا کنٹری کو نہ دیجئے. تو یہ کمپلیکیشنز پاکستان میں ہیں, میرے حساب سے ری پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے.
سو اگر آپ نے سیکیورٹی کی بات کی چینی شہریوں کی, تو چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا حل ہے جس پہ پاکستان اور چین دونوں متفق ہو سکیں؟
جی, ابھی تک آئی تھنک کنورجنس نہیں ہے. دیکھیے, جو حل یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کے منصوبوں کو پبلک ایٹ لارج اون کرے اور ان کی سیکیورٹی خود انشور کرے, آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بہت سی فوج لگائی ہوئی ہے, وہ آپ کو سڑک پہ ٹریول وغیرہ میں تو کچھ سہولت کر سکتے ہیں, لیکن یہ سویلین پولیس اور سویلین انٹیلیجنس کا کام ہے کہ جو لوگ چھپ کے اٹیک کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, انٹیلیجنس کی.
سو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ سولوشن ہو سکتے ہیں. تو آپ چین کے ساتھ ایک معاشی فورم کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں, کیا چین کو تحفظات ہیں پاکستان میں سی پیک کی پروگرس کے بارے میں؟
جی بالکل ہے. چین کو تحفظات یہ ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی اور سوشل فیبرک اور پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے انویسٹ کم کیا ہے. اب جب ان کے منصوبے ڈیلے ہوتے ہیں یا ان کے انویسٹر کو ہرڈلز آتی ہیں, تو وہ پھر میرے جیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اس کو ڈی رسک کیسے کیا جائے. اس وقت مین چیز جو چین سوچ رہا ہے کہ اپنی انگیجمنٹ کو پاکستان میں بڑھانے کے لیے ایک لو رسک کا ماڈل کیسے ڈیولپ کیا جائے, لوکل فائنینسنگ کیسے ریز کی جائے. میں نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے جوائنٹ وینچرز کیجئے, نہ کہ آپ 100% اونرشپ پر اپنے پروجیکٹس کو بھی ٹرانسفر کیجئے. اس سے رسک بھی کم ہوگا, ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہوگی. برنگنگ ان اے تھرڈ پارٹی از اندر آپشن, کہ جتنے زیادہ پلیئرز آئیں گے اس سے رسک کم ہو جائے گا. ایسی صنعت لگائیں جہاں لوگوں کی موومنٹ کم کی جا سکے. تو ان سب چیزوں کے اوپر
چین کا ریسپانس دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. لیکن کوئکلی لاسٹ پہ مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ چین پہ اگر امریکہ ٹیرف لگاتا ہے تو کیا پاکستان میں چین کے کسی منصوبے پہ گفتگو آئے گا؟
جی, پاکستان میڈ ان پاکستان اگر چیز بنے گی, بھلے چائنیز انویسٹمنٹ سے بنے, تو وہ ٹیرف اس پہ تو اپلیکیبل نہیں ہوگا. لیکن چین اس وقت دیکھیے, پاکستان کی نیڈ جو ہے وہ ایسی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا ہے جو جاب کریٹ کرے, پاکستان کی ایکسپورٹ کی فالٹ لائنز کو ہیلپ کرے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے. چین کی اس وقت ترجیح یہ ہوگی کہ جہاں امریکہ ٹیرف لگا رہا ہے اس انڈسٹری کو تھرڈ کنٹری کے تھرو بنانا شروع کریں۔ اب اس کو کنورج کرنے کے لیے بہت سیریس کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیو پالیٹکس جو ہے اس وقت ایک رول بالکل پلے کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ٹیرفز بڑھ جاتے ہیں تو آئی تھنک ہماری جو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے اس کے اوپر ایک میجر ریپوزیشننگ کی ضرورت پڑے گی۔
اس ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے کوئٹلی؟
میرے نالج میں ابھی نہیں ہو رہا، میں اپنے فورم میں شروع کر رہا ہوں، لیکن ابھی چین کی نمبر ون پرائیورٹی ان کے لوگوں کی سیکیورٹی ہے،
سیکیورٹی سب سے بڑا کنسرن ہے،
اور اس پر ہی زور دے رہے ہیں۔
ہارون شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور سی پیک کے حوالے سے ہم سے بات کی۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا سے پڑھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو۔
ڈی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لینک اپ دلاری خلاصا ونے شئی دا دی طریقہ و تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگ کولی شی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زایت خوا دا ڈی ویب پانا و گوری
دا NTH لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی لہٰذا روستا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کرے۔ دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے یا پٹن کی کھا گئی لکھنے کے دو روستا خاصو دا دیوی پانا پرانزی او دا خبالی پخے پراونی و گورے
او لہٰذا زائے تاسو کولی شی چے دا خبالی پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکھنی ولولی او گورے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو۔
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.